افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د ازادي راډیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبرونې ته شراغلاست چې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. نن سه شنبه ده، د لیندیا قوس 28 د دسمبر 18. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د ښځو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي. د بشري حقونو دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د جنسیت پر اساس د ځورونې سیستم پای ته ورسوي. د طالبانو د مشر د یوه شفاهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې ښځینه زده کوونکې له زده کړو منع سوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه د لګول سوي دغه بندیز خبره تایید یا رد کړې نه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د چاپي پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه له نږدې وکتل چې دواړه هیوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او تورغونډي کې د ریل ګاډي په یو سټیشن کې د یو ګودام د جوړولو چارې لنیږدې وکتلې. د بهرنیو چارو وزارت پوینا د دغو پروژو عملی چارې د روان کال د سپتمبر پر 18 د هغو مراسمو په ترڅ کې پیل سوي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بردی محمدوف او د طالبانو جوړپړو چارواکو په کې ګډون کړی وو. د ټاپي پروژه چې لګښت یې څه باندې 1 میلیارد ډالر اټکل سوی، د شاوخوا 1300 کیلومتر اوږدې نلیکې و 14 کیلومتر د افغانستان له هرات، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي دا غا خان له بنسټ سره یې په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یوه پروژه پیل کړې ده. د ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دغه پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدلونو ته د ودې له لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي. د اروپایي ټولنې په وینا د دې لپاره هڅې کوي چې پر مرستو د افغانانو اتکار کمه او دوی په خپل مټ پر ځان بسیاسي. د افغانستان د کرکټ وتلی سپینر راشد خان به له 4 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره له زیمبابوې سره په 500 اوره لوبلړۍ کې ولوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون دوشنبه د دغو دریو یورزنیو یا 500 اوره او ورپسې د 2 ټیسټ لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. 28 کلن راشد خان چې د روان کال په پیل کې د ملا جراحي کړې بیا یې درملنه روانه وه، په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو لوبو کې نه و لوبېدلی. هغه وروستي ځل د 2021 کال په مارچ میاشت کې د زیمبابوې په وړاندې لوبه کړې وه. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ 500 اوره مسابقه سبا سهشنبه، دویمه د پنجشنبې په ورځ او دریمه به تر روانې شنبې په ورځ وسي. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدي پر 16 او دویمه هغه د مرغومي پر 14 وسي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د 10 اورونو لوبلړۍ ګټلې وه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پر شیمونو پرون دوشنبه د وسلولو په بریدونو کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل سوی او 2 روغتیا پالان ټپیان سوي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې په یو برید کې چې پرون په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین د کمپاین په لومړۍ ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر ټیم وسو، یو پولیس وژل سو او یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سو. همدارنګه پرون په یو بل برید کې چې د دې ایالت په بنو ولسوالۍ کې وسو، یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سوی دی. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روان کال له پیله په پاکستان کې د پولیو 3 شپېته مثبتې پیښې ثبت سوي. د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایی حمله کړې چې روسي یاغیانو کاراوه. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د روسي یاغیانو عملیات تنظیمېدل. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه وویل چې د یمن د روسي یاغیانو یو میزایل چې د اسرائیل پر قلمرو یې توغولی وو ختم کړی دی. روسي یاغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن هم دي منلی چې پر اسرائیل یې توغندی ویشتلی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې پرون د اسرائیل په مرکزي برخه کې د خطر زنګ ژغول سوی وو. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې له یمن څخه توغول سوی یو میزایل مخکې له دې چې د اسرائیل هوایي قلمرو ته داخل سي په هوا کې ختم کړ. له کله چې په غزه کې جګړه پیل سوې، حوثي یاغیانو په تېر څه باندې یوه کال کې پر اسرائیل د میزایلو ډېر بریدونه کړي دي. د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند پر بنسټ د اسرائیل پوځ خپل ځینې ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګې پر لوري لیږدوي. د جرمني خبري اجانس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پوځ 98 فرقې په لبنان کې بیرن له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوله او په غزې تړانګې کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالي بوخته ده. په هر فرقه کې له 100 تر 150 پورې سرتیري برخه لري. حزب الله او اسرائیل خپلې حملې تر څه باندې یوه کال وروسته په نومبر میاشت کې د یوه اوربند په نتیجه کې پای ته ورسولې. د اوربند موافقې له مخې باید د اسرائیل پوځیان په 6 ورځو کې له لبنان څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ یا سینټکام وایي د سوریې پر هغو څو ساحو یې حملې کړې چې پخوا د پرځول سوي ولسمشر بشار الاسد او د هغه د متحدې روسیې په کنټرول کې وې. دغه قومندانۍ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ویشتل سوي کمپونه د اسلامي دولت ډلې یادایش و چې په نتیجه کې 12 وسله ول وژل سوي. د اعلامیې له مخې هدف دا و چې د اسد رژیم تر ړنګېدو وروسته پر دغې تروریستي ډلې فشار روان وساتل سي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورځو د دې یو ساعت خبرونه د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي چې تازه یې افغانستان ته سفر کړی د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده.
I leave Afghanistan still deeply troubled.
The Afghanistan political program chalam pa dagiwat ki de siyasi, iqtisadi, de bashari aqono tuluniz waziyat paara aw pa zangri program. De ghalat paar Afghanistan urustu farmano aw kranlaro de flikido la kabala aw rawan de jawarandi khnalara.
Dini falan wa Taliban pa Afghanistan ki yow dawal chalam kawi. Ko pa Suriya ki de hayat Tahrir al-Sham dali bab jala tablighat kawi. Kabul ki de kurunu krail wadti widi.
بیشتر از 3 سال میشه که ما دمی
د کابل په ګلبهارز تاور بلاکونه کې وسیږم. موږ د سباندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15,000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2,000 کرایه را باندې زیاته کړې ده.
د لویو لارو موټر چلوونکي وایي چې د تاربن لخوا ورڅخه په یوه ابل نامه پیسې اخیستل کیږي.
280 کیلومتره کې زمونږ نه یو په 2 دقیقه اخلي. د پښتنې موټر نشته.
پوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې لپاره نندارتون جوړ شوی. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا پوځیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کړې ده. د دې خپرونې په 2 نیمایي کې د زهرو کاروان نیز پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خو ژمنه یې وکړه چې اروپایي ټولنه به له دې هېواد سره په بېلابېلو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او ملو پلاوی افغانستان ته په دې وروستیو کې د خپل 15 ورځني سفر په پای کې پرون دوشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې پر شوزو او نجونو د طالبانو له لوري لګول سویو بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره کتنې کړي، هیڅ یو یې په دې اړه چې ولې دغه سخت بندیزونه پر شوزو لګول سوي او کله به هغه پای ته رسیږي وضاحت نه دی ورکړی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته په سفر کې پر دې هېواد له واکمنو چارواکو د ملګرو ملتونو او د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او سازمانونو له استازو سره په لیدنو کتنو او د افغان ښځو په اړه ګڼو بحثونو کې پر هغه قانون د اروپایي اتحادیې ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په 13 اګست میاشت کې صادر کړی دی. ښاغلی نیکلسن وایي ډیری افغانانو ورته ویلي چې دغه قانون څومره د شرکتونو او سازمانونو کارونه پیچلي کړي او تر ټولو زیات د ښځو پر تګ راتګ، کار کولو، خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنیو د ملاتړ په برخو کې د هغوی پر وړتیاو اغیزې کړي دي. د نوموړي په خبره د قانون اروپایي اتحادیه هم لننګونو سره مخامخ کړی او د هغو ستونزو له کبله چې د دې اتحادیې شریکان په افغانستان کې خلکو ته د مرستو د چمتو کولو په برخه کې ورسره مخامخ شوي، لګښتونه زیات شوي او همې له امله د عملیاتو ساحه محدوده شوې ده. په اعلامیه کې توماس نیکلاسن له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې بشري مرستو ته په اشاره وویل چې نړیوالو غیر دولتي موسسو چې له 2021 کال راهیسې د اروپایي اتحادیې د 1.6 میلیارد یورو بشري او نورو اساسي مرستو ډیره برخه افغانانو ته رسولې، هم د هغو راپورونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې چې څو ورځې مخکې په کندهار کې د کابینې د غونډې په تړاو خپره شوي وو. ویل شوي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو پر فعالیت او حضور د سختو محدودیتونو لګولو وړاندیز شوی، خو د نیکلاسن په خبره له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هغوی ته ویلي چې که دغسې پرېکړه شوې وي او هغه عملي شي نو هغه به په افغانستان کې اړو خلکو ته زموږ د مرستو رسولو پر وړتیا خورا منفي اغېزې ولري، خو د ده په خبره هېڅ یو چارواکي په دې اړه وضاحت ورنه کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خبره شوې اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په ګډون له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د هغه شفاهي امر په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې د دسمبر په 2 په افغانستان کې د څه باندې 180 طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز لپاره ورکړل شوی دی، خو د نوموړي په خبره په دې غونډو کې هیڅ یو چارواکی نه دی توانېدلی چې موږ ته دا مسله سپینه کړي چې ولې دغه امر صادر شوی او د ښځو او ماشومانو پر روغتیا د احتمالي ناوړه پایلو ستونزې به په څه ډول هواروي. ښاغلي نیکلاسن زیاته کړه چې چارواکو نه د دغې پرېکړې د بیرته اخیستو او نه هم د نجونو او ښځو پر منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو د لګول شوي بندیز د بیرته لغوه کولو په اړه چې له 3 کلونو راهیسې نافذ دی د کومو څرګندو پلانونو یادونه ونه کړه. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ له کابل څخه له روانېدو مخکې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان وضعیت جدي اندېښنه ښودلې وه، په خپره شوې اعلامیه کې بیا پر دې مسلې ټینګار کړی. هغه د افغانستان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
I leave Afghanistan still deeply troubled.
زه افغانستان په داسې حال کې پرېږدم چې لام په دغه هېواد کې د سیاسي، اقتصادي، د بشري حقونو او ټولنیز وضعیت په اړه او په ځانګړې توګه د هغه حالت په اړه چې افغانستان د وروستیو فرمانو او کړنلارو د پلي کېدو له کبله ور روان دی ژور اندېښنه لرم.
خو ښاغلي نیکلاسن ټینګار وکړ چې دی تر اوسه له افغانستان سره پر تعامل باور لري، نه دا چې پر مخې ورونه وتړل شي، او هیله من دی چې دوی داسې لارې چارې عمومي چې د دې هېواد د راتلونکي په اړه بحثونو کې د افغان ځوانانو او متخصصینو او نورو مختلفو لورو غږونه شامل وي. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. ځینې موټر چلوونکي وایي چې په بیلابیلو لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړو سویو ټول پلازو کې د اخیستل کېدونکو پیسو د ورکړې توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ټکسونه دې راکم کړي او پر لویو لارو دي په بیلابیلو پلمو له خلکو د ټکسونو په نامه پیسې نه اخیستل کېږي.
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشتوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې، البته د دولت ټکسونه هم ډېر زیات شوي. د بیلګې ډول مزار کابل 80 روپۍ ټکس ورکوي، د اقلوګور یعنی ټکس د سړک چې تګ راتګ 1500 کیلومتره ده، ولې مونږ په تګ راتګ 2280 کیلومترو کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي. د پښتنې مو څوک نشته. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، ټکسونه ډېر لوړ دي، نفت ډېر ګران دی، مثلا ګاز، تیل وغیره، دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو.
د کابل غزنی پر لویه لاره بل موټر چلوونکي صاحب الله هم ورته اندېښنه وښوده.
موږ چې کله لاره کې راځو طالبان له موږ نه ډېره مالیه اخلي او هر څه موږ ډېر ګران تمامېږي، نو طالبانو دولت نه دا خواهش ده چې د مالیات کم کړي. یو خو کارم نشته، کارم ډېر کم ده، په کار کوم چې بیا موږ څه مالیه ورکړ چې شي کې دا مشکلات موږ ډېر زیات دي. موږ دولت نه دا خواهش ده چې دغه مالیات کم کی مونږ باندې.
یاد موټر چلون کې د غشان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لورې د پیسو د راټولولو تر څنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو نوموړي یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل.
لزینو موټرو اتیا لزینو پنځه سوه افغانۍ اخلي، یو ځل په تک کې بل ځل په بیرته راتګ کې. غټ موټر له دوه زره پنځو سو څخه تر څلورو زرو پورې ورکوي. د خلکو اقتصاد صفر دی، خلک هیڅ نه سي کولای. کله چې مو لاس کې ټوپک وي له هر چا پیسې اخیستلی سي، هم د ورځې او هم د شپې، که په زور وي که په رضا، هیڅ نه سو کولای.
مقابل زور دیگه مردم غریب بیچاره چی میگه؟
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلون کی آزادی رادیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازا کې له بیلابیلو موټرو بیلابیل اندازه پیسې اخیستل کیږي. د دغه موټر چلونکو د شکایاتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي په دې اړه له دې وړاندې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازې عملي کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سړک حق العبور ورکړي. خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټیکس څخه معاف بلل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په عوایدو د هیواد لوی لارې جوړوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سړک د جوړولو چارې چې نږدې شپاړس میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه حق العبور له لارې تامینېږي. خو موټر چلونکي وایي چې حکومت د سړکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړي بودیجه لري، باید له دوی پیسې وانخیستل شي. دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې سوي دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې سوي وې، خو په وروستیو کې د بیو تر څنګ د کورونو کرایې هم لوړې سوي چې خلک یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
په کابل کې د کورونو د کمښت او په ټوله کې د کورونو د بیو او کرایو د زیاتوالي په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د مسلې بېوزله کورنۍ له ننګونو سره مخ کړي دي. د شبکې نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو تفصیلي راپور په بیا خپرولو سره چې دوه ورځې وړاندې هم خپور کړی ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وې، خو په وروستیو کې بیا د بیو تر څنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د ځینو مسؤلینو او کرایه ورکوونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابره هم ډېرې لوړې شوې دي. په راپور کې همداشان راغلي چې د بیو او کرایو لوړوالي ځینې بېوزله کورنۍ د بېکورۍ او د سرپناه د نه موجودیت له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ښارونو او په ځانګړې توګه کابل ته د کورنیو راتګ او اوسېدنه، د کورونو د جوړولو په برخه کې د منظمو پلانونو نه موجودیت، د بیو او کرایو د کنټرول لپاره د واحد مرجع نشتوالی، د کورونو کمښت او په لویه کچه له ګاونډیو هېوادونو د کډوالو راستنېدنه د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي مهم لاملونه بلل شوي دي. که څه هم د دغه شبکې په راپور کې په واضح ډول نه دي ویل شوي چې د کورونو په بیو او کرایو کې څومره زیاتوالی راغلی، خو د کابل ښار د اوسیدونکو او د رهنما د معاملاتو د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام حکومت په وروستیو کې د کابل ښار د شپاړسمې ناحیې په شاوخوا سیمو کې د یو دوه طاقه کور بیا د شپېتو او اتیا زرو ډالرو ترمنځ و چې اوس یې په بیو کې زیاتوالی راغلی. د غراس په همدې سیمه کې د یو دوه طاقه کور کرایه له لسو تر دوله زر افغانۍ وه، خو د دوی په خبره اوس یې کرایه آن پنځلس زر افغانیو ته رسېدلې ده. او مو غوښتل چې د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي په اړه د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ نظر هم ولرو، خو د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو سباون عزیزي او مجده چې په کرایي کورونو کې اوسیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بیشتر از 3 سال میشه که ما دمی
خانه د کابل په ګلبهارز ټاور بلاکونو کې وسیږم. موږ د سباندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15,000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2,000 کرایه را باندې زیاته کړې ده. زموږ له مجبورۍ ناوړه استفاده کوي.
شاوخوا 15 کاله کېږي چې د البرز بلاکونو کې چې نظر خان ټپي سره نږدې دي، په یو کرایه کور کې اوسېږم. 12,000 افغانۍ کرایه وه، بیا د جمهوریت د سقوط نه وروسته 10,000 افغانۍ شوه. اوس بیا دا 3 میاشتې کېږي چې کرایه را باندې جګه کړې ده.
اته ولا چې د کابل ښار په ششهید سیمه کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري، په کابل کې د کورونو د بیې او کرایو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د کورونو بیې خو ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې 2 یا 3 کوټې ولري. نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره، موږ سره چې کوم هغه رجسټر وي ډېر ژر نیولی کېږي.
د کورونو کمښت په افغانستان کې له دوامداره او جدي ستونزو څخه یوه هغه ګڼل کېږي. خو د کابل ښار اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کوي چې حکومتونو د دغې ستونزې د حل لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، نو ځکه دوی له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
او سم یو بهرنی مسئله. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا یو زیات شمیر سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. پینټاګون هم تایید کړی چې په سیمه کې د شمالي کوریا پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمیر یې نه دی ښوولی. نور په دې راپور کې
د اوکراین استخباراتو پرون دوشنبه وویل چې د روسیې په جنوبي سیمه کورسک د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې لپاره یې جګړه کوله مرګ ژوبله اوښتي، چې د وژل شوو او ټپیانو شمیر لږ تر لږه 150 ته رسیږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې کیف له هغه مهال رئیس چې پیونګ یانګ موسکو ته د مرستې لپاره ځواکونه استولي لومړی ځل دی چې د دې هېواد سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې راپور په جزئیاتو سره خپروي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم د دغه دا پخلی کړی او ویاند جنرال پیټ رایډر پرون دوشنبه د دسمبر په 14 وویل چې واشنگتن نښې نښانې ترلاسه کړي چې د شمالي کوریا د سرتیرو چې په کورس کې له روسي ځواکونو سره خوا په خوا جګړه کې برخه اخیستې یو شمېر وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ښاغلی رایډر د شمالي کوریا سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمېر ونه خود، خو زیاته کړه چې موږ په کورس کې په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو ګډون ارزولی او داسې نښې مو موندلې چې دوی ته تلفات اوښتي، یو شمېر وژل شوي او یو شمېر نورې هم ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځي استخباراتو لوی ادارې پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې مارتینوفکا، پلیخو او وروژبا کلیو ته نږدې د شمالي کوریا جزو تامونو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې. د ازادي راډیو د اوکراین څنګه تحقیقاتي برخې د یکشنبه په ورځ د اوکراین له پوځي سرچینو تصاویر ترلاسه کړي وو چې پکې په کورس کې د سرتیرو مړي لیدل کیږي او وایي چې هغه د شمالي کوریا د هغو سرتیرو مړي دي چې جګړه یې کوله. ازادي راډیو نه ده توانېدلې چې دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید کړي. روسیې هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. په یوه جلا پرمختګ کې پرون دوشنبه متحدو ایالتونو او نورو نهو لویدیځو متحدینو په یوه اعلامیه کې د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ مخ په زیاتېدونکې پوځي همکاري په سختو ټکو وغندله. په اعلامیه کې ویل شوي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل څخه د شمالي کوریا ملاتړ د دغې جګړې د یوه خطرناکه پراختیا څرګندونه کوي چې د اروپا او هند پاسیفیک امنیت لپاره به جدي پایلې ولري. دغه اعلامیه د متحدو ایالتونو، استرالیا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، جنوبي کوریا او د نیوزیلند بهرنیو چارو وزیرانو او همدارنګه د اروپایي اتحادیې جګپوړي استازي لاسلیک کړی دی. د امریکا د خزانې وزارت چې پرون دوشنبه پر روسیا او شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول، په یو بیان کې دغه راز وویل چې شمالي کوریا د اکتوبر له میاشتې راهیسې روسیې ته له 12,000 زیات سرتیري استولي چې یو شمېر یې اوس د اوکراین په وړاندې جګړې لپاره روزنه ترلاسه کوي. دغه راز ویل شوي چې پیونګ یانګ موسکو ته د پام وړ توغندي او مهمات ورکړي تر څو د روسیې د پوځ وچې شوې زیرمې بیرته ډکې کړي.
د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي او ځینې فعالان طالبان تورنوي چې په افغانستان او سوریه کې
د افراطی ډلې حیات تحریر الشام په اړه دوه ګونی چلند کوي. دوی په سوریه کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستلو او په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز دوام ته په اشاره سره پوښتنه کوي چې له دې دوو افراطی حکومتونو څخه کوم یو یې له اسلامه کره تفسیر وړاندې کوي. دا هم راپور.
په افغانستان او سوریه کې د حکومتونو د پرزیدو په اړه د ورتوالي او په دواړو هیوادونو کې د اسلام پاله ډلو واک ته رسیدو په اړه د بحثونو په دوام د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکوونکي او د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي طالبان په دې برخه کې دوه ګونی چلند کوي. په سوریه کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه د نړیوالو رسنیو د راپورونو له خپرېدو وروسته دوی دا پوښتنه کوي چې په دغه دواړو اسلام پاله ډلو کې کوم یو یې د اسلام له مبارک دین کره تفسیر وړاندې کوي. مریم چې په کابل کې د پوهنتون محصله و په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دونی که یک بنیاد علمی و اسلامی درست داشت
دوی واسه ده هغه فکر او کلتور پیروی کوي چې هغه نه اسلامی او نه هم علمی بنسټ لري. دوی واسه دا ډول اداوي کوي چې ګوا کې داسې موارد په اسلام کې شته په داسې حال کې چې دا له رښتینی اسلام څخه د دوی بے خبری او ناپوهی کار کوي.
ناپوهی او ناګاهی از اسلام واقعي وجود داره.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي په داسې حال کې چې طالبان په سوریه کې د تحریر و شام له بریا ملاتړ او هرکلی کوي خو د دوی خلاف هغوی زده کړو ته اجازه ورکړه او د طالبانو مشرتابه ورځ تر بلې د خلکو په ځانګړې توګه ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګوي. د زده کړو د برخې فعالې حلیمې صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعا اگر حقیقت را پی ببری
که موږ په رښتیا هم په اسلام ځانونه پوه کړو نو دا ډېر بشپړ دین دی او هغوی چې په دې واقعیت پوه شوي د هغه کسانو په څیر دي چې سوریه یې ونیوله ځکه یې ټولو ته خپل حقونه ورکړل. په اسلام کې دا هر څه په پام کې نیول شوي دي.
د ټولنیزو رسنیو فعال حسن علي په خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې د تحریر شام د مشر د هغه ویډیو په خپرولو سره چې له ښځو سره انځورونه اخلي لیکلي دي چې د افغانستان او سوریې د امیر المؤمنانو ترمنځ توپیر هر یوې واک ته د رسیدو لپاره له اسلام او مذهب څخه په خپله خوښه ګټه اخلي. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې وړاندې طالبانو په کراتو دا ادعا کړې چې د ټولو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ په سوریه کې د بشار الاسد د دولت له پرزیدو یو ونی وروسته دلته ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ بیا پرانستل شول. د ګارډین ورځپاڼه وایي چې د هرې ورځې په تیریدو خلک په سوریه کې عادي ژوند ته ورګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو او افغان فعالانو په خبره په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت له لوري پر خلکو بندیزونه مخ پر پراخېدو دي. طالبانو له واک ته رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز ولګاوه.
په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق لپاره د رڼا کتاب تر سر لیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل سو. په دغه نندارتون کې د خوست د عامه کتابتون او کتاب پلورنځیو د ادب، اقتصاد، تاریخ، سیاست او په نورو برخو کې خپل کتابونه نندارې ته ایښي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله ایزام مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې با ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همداسې د خوست کې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده دلته کتابونه راوړي دي.
خوستی رون اندی وایي دا ډول برنامه سره خلک حسيږي چې خپل ټول وخت ټولنیزو شبکو ته ورنه کی او د کتاب لوستنې لاري پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد تر غلم او ډیر کتابونه مې وکتل جالب جالب کتابونه مې له او ډیر خلک راغلي دي او خلکو نه مې هله کېږي چې په فیسبوکونو او په نورو د شګیمو باندې اخته دي خغرا شي خوست تا او دینارا کتابتون وګوره هغه کې جالب جالب کتابونه شته تاسو ته الله کې او درس وګوره او رلا او کتابو ته وان واخله
د نندارتون یو شمیر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رڼای سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمی او شخصیتی اغیز زیاتیږي یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو پرمختللی ژوند ولرو باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چې هر وخت نوې